دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله چیوان ملګرو ملتونو ادارو په دې ژور اندېښنه ښکاره کړې چې د طالبانو د تعقیب له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان له لورې افغانستان ته په زور واستول شي کانجه او توقیف بشي. ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري خبرداري ورکوي چې له پاکستانه د سلګونو زره افغان کډوالو په زور ایستل به د بشري حقونو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر پر 1 دېرشمه د پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت وروسته ضربوله جن دی. ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري او د کډوالۍ د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې د اکتوبر له پیله تر اوسه 10,000 افغان کډوال د سپین بولدک او تور خمل لارې افغانستان ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 3 میلیونه کسانو د خوړو پروګرام مرستې ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او برېټانیا په څیر هیوادونو او سخاوتمندانه مرستو لپاره ممکن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې سرکاري د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیونه وګړو د خوړو مرستې درولي او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن دوشنبه خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د دغه مرستو لومړی جو په 13 هرات ته رسیدلې پکې خوراکي توکي، پوښاک، درمل او ځینې نور د بیا رغونې او بیړني وضعیت د اړتیا وړ توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان د سفارت د ډیپلوماټانو مل پلاوی لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسیون ته وسپارل شو. د ازبکستان یو جکپوري پلاوی دا مهال د افغانستان په سفر دی او د 1 شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره لیدلی دي. په دې اړوند پارک کې جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې مولا برادر د ازبکستان له حکومت غوښتنه کړې چې پر ترانزیټي توکو تعرفه کمې کړي چې په دغه ډول له دې لارې د اموالو د لیږدولو کچه لوړه شي. د مولا برادر په وینا افغانستان د ازبکستان پر ترانزیټي مالونو هیڅ ډول تعرفه نه ده لګولې. امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیه دغې کلابندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي. په دې اړه مودې راپور ته پام راګرځو.
له دې سره هماله د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پاول چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي وویل چې په روسي ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکې څلورنګونه ته داخل شوی دی ملکی وګړي سخت د تیلو، خوراکي موادو او څکاک او بول کم اکثره مخامخ دي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکی وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. جیک سلیوان وایي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو او د حماس د وسلوارو ترمنځ توپیر وکړي. سلیوان پرون له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشري مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسایل په ګوته کړي. د هند په جنوب کې 13 شپه د 2 ریلګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي. پریس ٹرسٹ آف انڈیا د چارواکو په حواله راپور ورکړي چې دا پیخه په اندرا پردیش ایالت کې شوی. د پولیسو د یو چارواکي په وینا په دې ټکر کې 8 کسان مړه شوي. هغه خوا د ریل لارو یو لوړ پوړي چارواکي بیا له 13 څخه تر 40 پورې د کسانو د ټپ کېدو خبر هم ورکړي. د لوګو له ډګر وروسته خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال جام د 1/10 سیالۍ پچه افغانستان وګټله. او سریلانکا ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان په یولس کسیز نوملړ کې یو بدلون راغلی چې د نور احمد په ځای بیرته فضل حق فاروقي ته چانس ورکړل شوی. دا سیالۍ د هندوستان په پونې ښار کې ترسره کیږي. افغانستان له دې مخکې انګلستان او پاکستان ته هم ماتې ورکړې وه. د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي چې د وروستیو بریاو له کبله د افغان لوبډلې د لوبغاړو روحیه لوړه ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
کابل ته د ازبکستان یو لور پوری پلاوی دیکشم بي د ورځې د سفر وسه طالبان حکومت او ازبکي چارواکو د دوانو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخېدو په اړه هله سرګند کړي. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د ازبکستان د صدر اعظم د برسل جمشید خواجه په مشرۍ یو 15 سلويخ کسیز ازبکستاني پلاوی د یک شنبه په ورځ کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخېدو په لارو چارو خبرې کړي. طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی وایي د ازبکستاني پلاوی سره په بیلابیلو اقتصادي مسلو هر اړخیزي خبرې شوي. دغه وزارت لخوا رسنیو ته ازبکستاني پلاوی د مشر جمشید خواجه او خاغلی عزیزی ترمن د شو خبرو یو برخه استول شوی چې په کې دواړو چارواکو دغه خبرو لپاره رضایت خوده. خاغلی عزیزی ویلي چې هڅه کوي چې د ازبکستان سره د سوداګرۍ کچا چې اوس مهال کال کې شاوخوا 500 میلیون ډالر ده زری میلیارډ ډالر ته ورسي.
هر قدر سهولت بیاریم تجارت بالا میره، منفعت هم بالا میره. به امید خدا ما خواهشمند می هستیم که خیلی سهولت بیاریم به هر دو طرف، به تجارای افغانستان و همچنان به شرکت های بزرگ طرف ازبکستان. ان شاء الله ما یقین داریم که بزودترین فرصت ما د 3 میلیارد به امید خدا تجارت خدا میرسونیم ان شاء الله.
همداشان د ازبکستان صدر اعظم مرسل جمشید خواجه کابل کې طالبان حکومت رسالت الوزرا د لومړي او اداري مرسلانو په ګډون د دغه حکومت د یو شمېر وزیران سره خپل خبري ګټوري ګڼلي او ویلي دي چې په راتلونکي کې به د دغه خبرو په دوام نورې خبري هم د دواړو خواو ترمنځ ترسره شي.
اوشبو افغانستان د یچترلګن مخ
خغلی جمشید خواجه پویل دغه سفر ډیر په سمېمانه په ځکه ترسره او هر ازبکستاني وزیر د خپل سیال وزیر سره په اړوندو مسلو خبرې وکړي. البته دا خبرې لا هم دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د مدیره پلاوی غړي خانجان لکوزی افغانستان ته د ازبکستاني پلاوی سفر د دوه هیوادو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخېدو لپاره ډیر مهم ګڼي او وایي چې ازبکستان په سیمه کې د افغانستان یو مهم سوداګریز شریک دی. خاغلی لکوزی امریکا غږ ته ویل چې اوس مال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ کال کې د 300 بلیون ډالر په شاوخوا کې سوداګریز
شامل دی. دغه خبره ده چې موږ ته نږدې هیواد دی، ډېر مصرف پنه راځي، ګر چې خدمات هلته ډېر دي. یو څو سلستونزې دي سرحد کې، ټکسونه جګ دي، دواړه ملکونه باید کینی او ټکسونه راښکته کړي، نو تجارت هم بیا زیاتېږي. اما درې میلیارد ډالرو دا به وګورو چې څه وخت به هغې ته ورسېږي، ځکه چې زموږ دولت هڅه کوي. وزیر صاحب څو ځله دا خبره کړې چې 10 میلیارده به د ایران سره کوو، همداسې به 10 میلیارده د پاکستان سره کوو. نو زه فکر کوم چې زمونږ د مصرف په تناسب باندې دا ډېر لوی رقم دی، خو که چېرته افغانستان صنعتي شي او تولید ولري او زراعتي شي، شاید یو اندازې ته ورسېږي. که 3 میلیارده ته ونه رسېږي، 1 میلیارد ته، 1.5 میلیارد ته خو به ورسېږي انشاءالله.
خغلی الکوزی ویل چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په ترانزیت کې هم ډېر ستونزې شته. خدمات په لوړه بیه دي او سوداګرو ته په جګه بیه تمامېږي. د طالبانو د حکومت د رسالت الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال سره یو ګډ کنفرانس په وینا کې د ازبکستان له حکومت وغوښتل چې افغانستان سره دي د ترانزیتي تعرفو په مسله بیا غور وکړي. ملا برادر ویل چې د بیلګې په توګه ازبکستان په یو ټن غنمو 10 امریکایي ډالر او په یو ټن غوړیو 15 امریکایي ډالر تعرف اخلي. خو هغه ویل چې افغانستان بیا د ازبکستان په ترانزیتي مالونو هیڅ ډول تعرفه نه ده لګولي. همداشان ملا برادر په خپل وینا کې په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ غځولو پر پروژه هم ټینګار وکړ او د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ د پروژې په عملي کېدو یې ټینګار وکړ. همدې کنفرانس د ازبکستان د صدر اعظم مرسل جمشید خواجه پویل چې غواړي افغانستان سره د ازبکستان په سرحدي خارګوټي ترمس کې د افغان سوداګرو لپاره یو ستر سوداګریز مرکز پرانیزي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د پاکستان په مختلفو خاورونو کې د افغان کډوالو د جبري استلو د پریکړې په ضد مظاهره شوې. ملګرو ملتونو د پاکستان نو غوښتي چې د افغان شړل وزندوي.
د ملګرو ملتونو اداري خبرداري ورکړه ده چې د پاکستان لخوا د څباندې 1,000,000 بي اسنادو بهرنۍ او ادواو د اخراج د پلان عملي کول د بشري حقوقو د بحران سبب کیږي.
مونږ ډیر اندېښمن یو چې ایستون کې د شکنجې په خپل سر تنیولو توقيف سخت تبعیض او لمړنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته د نه لاسرسي په ګډون د بشري حقوقو د سرغړونو سره مخامخ دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري ته رسمي وضاحت ورکړي چې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې اقدام د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې د پاکستان داخلي صلاحيت دی.
دا پریکړه د نړیوالو اصولو او معیارونو سره همغږه او د پاکستان د کورنی قانون سره مطابق ده.
په پاکستان کې د عورت فاونډیشن په نوم د خځو یو سازمان سلګونو غړو او د بشري حقوقو مدافعانو د یک شنبې په ورځ د کراچۍ په ښار کې هم لاریون وکړ او د پاکستان د حکومت د پریکړې چې بیا اسناد او افغانان په جبري ډول بیرته ستنی پر خلاف شوارونه ورکړل.
جو ماس ډیپورټیشن کی ایک سټریټیجی پاکستانی سٹیٹ
د پاکستانی حکومت دا تګلاره چې ګڼ شمیر خلک شړی افغان ویرون کیده موږ باید همدا سټی کی وکړو دا اقدام طبيعي زیدي
ته یې مې سمجھتی یم کې یی ایک
زما په نظر دا د حکومت لخوا د بشر ضد یو اقدام دی. دی یو انسان په هیڅ ډول زموږ مسولیت دی چې په خپل ټولنه کې د لګ امتیاز لرونکي قشر ملاتړ وکړو او افغان کډواله برخه ده.
هم یहां پر
موږ دلته راغلی یو چې د پاکستان د حکومت لخوا د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د استلو پریکړې ضد مظاهره وکړو. موږ د پاکستان حکومت غواړو چې خپل پریکړه بیرته واخلي ځکه دا د ټولو بشري حقوقونو سرغړونه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په پاکستان کې 1.3 میلیون افغانان د مهاجرت اسناد لري او 880,000 قانوني اسناد لري چې په پاکستان کې اوسېدل شي. خو اسلام آباد وی 1.1 میلیون نور افغانان په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسېږي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم د خزینه فعالانو سازمان په یو شمیر خارونو کې د افغان کډوالو په زور د ایستلو په ضد لاریونونه کړي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دغه پریکړه دې بیرته واخلي. نور تفصیل د خدای نور نصر په رپورټ کې.
دوی شعارونه ورکوي د افغان کډوالو شړل نه مني. د عورت مارچ لوري دغه ډول احتجاجونه د پلازمینې اسلام آباد په شمول دغه هیواد په یو شمیر شهرونو کې تر سره شوي او د پاکستان له واکمنو غوښتنه کړې چې د کډوالو د شړلو او ځورولو پریکړې بیرته واخلي. دا وایي موږ د دې مزمت کوو ځکه چې دا د بشریت ضد افغان تکرار ده. موږ دا ردوو او سخت غندنه کوو.
ہم قانون کے خلاف بات نہیں کرتے. اگر آپ نے
دای واجی مج د قانون پر ضد خبر نه کبو کچری تاسو یو اشاریه و میلیون افغان کډوال افغانستان ته لیږدول نو تاسو به یو پلان جوړاوه په دویش پرځو کې به تاسو دا څنګه عمل کوي او بیا یو اشاریه و میلیون کسان د کلی حق اړ ته لیږدول او دا هم په پام کې نیول چې هلته به په هغه ستیری شي په دې احتجاج کې جنو ویناوالو ویل د پاکستانی حکومت له دې پریکړې سره تر ټولو زیات شدیا او ماشومان متاثر کیږي او د پاکستان امنیتي ارګانونه یې د دوی په ځورولو تورن کړل. دا وایي زموږ په دې کې تر ټولو زیات تشویش پر شدو او ماشومانو دی. ستاسو له دې پریکړې سره نه یوازې هغوی په اقتصادي ډول ځورول کیږي بلکې په جنسي توګه ځورول کیږي او له هغوی سره چې څومره پیسې وي اغه ستاسو امنیتی ارګانونه او استخبارات ورڅخه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په جواب کې ویلي چې د ناقانونه کډوالو د استلو پریکړه یې له کورنۍ او نړیوالو اصولو سره سم ده. د ملګرو ملتونو له لوري د پاکستان حکومت غوښتنه شوې چې د کډوالو پر ضد د عملیات کې وځندوي. خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اړیدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2015.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ری بلشید.
په غزه کې د اسرائیل د پوز د عملیاتو د پراخېدو سره جوخت امریکا د ملکانو په خوندیتوب یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د پوزي چارو شنون کې خبرداري ورکړي چې د حماس د لمنځوړلو لپاره د اسرائیلو ماموریت بریالي نه ښکاري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو د یکشنبه په ورځ ویلي چې د عملیاتو هدف یې د حماس ډله ده، نه د غزه اوسیدونکو. خو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښکاري چې ملکی سیمو ته زیان اوښته ده. د اسرائیل په تګلارا او د غیوات څخه د امریکا په ملاتړ کې کوم خاص بدلون نه ترسترو کیږي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالیوان د ای بی سی ټلویزیون په یو خبرونه کې را څرګند شو او په دې اړه د واشنگتن د ریډز بیان کړ.
What we are providing to Israel is
هغه څه چې موږ یې اسرائیل ته ورکوو د جګړې د قانون مطابق او د هغو اقداماتو لپاره دي چې لمخې د ملکیانو ژوند وژغورل شي. دا هغه اصول دي چې موږ یې هر هوا ته د وسلو د استولو په وخت کې پلي کوو.
د هغو کسانو کورنۍ چې عزیزان یې د اکتوبر پر 1 د حماس په ترهګریز برید کې برمتنی ول شي ویر لري چې د اسرائیل ځمکني عملیات به د برمته کسانو ژوند د خطر سره مخ کړي. سلیمان وایي چې د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره یو لړ هڅې روانې دي.
موږ د بشري اوربند ملاتړ لپاره چمتو یو څو برمته شوي کسان په خوندي ډول ووځي. موږ به هر ورځ د هڅو ته دوام ورکړو.
متقاعد پوځي جنرال رابرټ ابراهامز د ای بی سی ټلویزیوني شبکې ته ویلي چې د حماس د لمنځوړلو ماموریت په میاشتو وخت نیسي او ناشونه ښکاري.
د حماس دفاعي اقداماتو او کاري تونلونو ته په کتو چې ساره یې په خوانه دی لیدل شوی سخت جګړې ته اړتیا لري او په ورته وخت کې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې اسرائیل د برمته کسانو موقعیتونه په نښه نه کړي.
دا چې د پوځي ماموریت له سرته رسیدو وروسته څه اقدامات لازم دي په دې اړه جنرال ابراهامز وایي.
Hamas was created as a result of a
lack Hamas ka raman za shu che jala palestini dawlat shtun darlod aw da do dawlatun tar ha che pe khabare ke dali amali nashwa kala che de jagde de khatamawul khabare ke gi da masala bayad yaad shi aw da maadile wa bar khali
په ورته وخت کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یک شنبه په ورځ ویلي چې خلک یې ګودامونو یا زیرمتنو نوځي او دا د دې نه خده چې عامه نظم په ماتېدو ده. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس په غزا کې د اوربند او د برمته کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. احمد شکیب، امریکا.
متزه در خونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د شاور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
لسو مدیر هیڅ طالبان او چینایي چارواکي د چین په کمربند او یوې لارې نوښت کې د افغان شامل دود احتمال پاره سرګندونی کوي په دغه نوښت کې د افغانستان ګډون څومره عملی دی او دغه کار په افغانستان ته څه ګټه ولري په موکړي دی رپورټا
د روان اکتوبر میاشتې پر 19مه چین ته په سفر تللی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه د یو کمربند او یوې لارې او د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د ورګړې دوه غوښتنه وکړه. خو د دې احتمال په اړه چې افغانستان به د چین په یو کمربند او یوې لارې نوښت او یا د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې ګډون وکړي او کنه شانون کې ویشلي نظرونه لري.
د برنامه هایی که چین داره از جمله سیپک است و جمله امی بیارای است و راه های مستقیم خود افغانستان است و راهی که ما را وصل میکنه از طریق تاجکستان.
زنی شنون که پیکر کوی چی ده چین ده بحرانه تگلار تاریخ او پا نور هوادونو که ده چین ده پانگیه چوانی کلتور تا پا کتلوس را چین خواهی ده محل ده یو کمربن و یویلار نوخت او یا هم د چین پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته ونه غزوي.
د چین طالبان دعوتې فکر نه کوم چې د دې معنی چې چین د افغانستان سره مستقیم د واخاند لارې اقتصادي دهلیز پرانیزي او د هغې څخه استفاده وکړي. زه فکر کوم شاید د چین اپروچ یا تګلارې دا وي چې طالبان سره یو نوې اړیکې وساتي چې تر څو طالب ورته سردرد جوړ نشي، د طالب سره اړیکې خراب نشي او طالب داسې خواه ته ولاړ نه شي چې هغه د چین د مخالفینو لوری وي. نو چینایان په دې باور دي چې دوست نږدې وساته مګر دښمن نږدې تر.
نور شنون کې فکر کوي چې د چین د یو کمربند یوې لارې او یا هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د غزولو لپاره په افغانستان کې د اړین بیخ بنسټ او لازم امنیت د نه موجودیت له امله ښایي چینایان په دغسې حالاتو کې افغانستان ته د یو کمربند او یوې لارې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز غزاولو لپاره زړه خنه کړی.
اونلی پارت وې دې می بی ریل
هغه یوازینی برخه چې جنایان پکې علاقه لري هغه به د افغانستان قیمتي زیرمو، ګاز او ستراتیژیکو منرالونو ته لاسرسي وي. چین د دغو د ترلاسه کولو لپاره شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه هم پوښتنه داده چې طالبان به د چینایي انجنیرانو او نورو کارګرو د خوندیتوب لپاره چینایي عسکرو ته په افغانستان کې د موجودیت اجازه ورکړي. یاد وساتئ چې چین خپل خلک د دغه ډول پروژو لپاره نورو هیوادونو ته وروړي. آیا طالبان به دومره لوی شمېر چینایانو ته د افغانو کارګرو په ځای افغانستان ته د تللو اجازه ورکړي؟ او دغه راز د یو غور په وړاندې چې له تاریخي اړخه د طالبانو ملګري دي.
بلډله شنن کې د افغانستان سره د چین اتصال د چین مجبوری ګڼي. دوی وایي چې د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د نبرېلیټوب له امله افغانستان د دغه هیواد لپاره یو احتمالي متبادل دی.
کوم خوبونه پاکستان کتو یا چین کتو د گوادر د لارې د نړۍ یا د دنیا نور ملکونو سره تعاون یا د سیپک سکوم وسط هغه تورکوونه پروجیکټ هغه څه ونه شو.
د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې د چینایانو د پانګونې د جلب لپاره ډېرې هڅې کړې. د یو شمېر چینایي شرکتونو سره د قانونو د کیندونو تړونونو لاسلیک کړي او کابل ته د چینایي پانګه چونکو تک زیات شوی. او تر دا مهاله په افغانستان کې د چین د لوی پنګاونو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. احمد الله چوان، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح سیسی د شنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه په یو بیان کې په غزه کې د روانې شخړې د پراخولو په خلاف خبرداري ورکو. ال سیسی وویل چې ټول سیمه اوس د یو داسې بم مثال لري چې چاودیدلو ته ورنږدې کېدو په حال کې دی. د امریکا غږ د خبریال ایډورډ یاراین دغه رپورټ واوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاهی تاسو ته در وړاندې کوي.
دا د لبنان او اسرائیلو د سرحد پوغدو کې د ډزو اوازونه دي. په داسې حال کې چې د سرحد دواړو لورو ته د راکټونو تبادله روانه وه او خال خال ډزې کېدې، د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې د یوه اسرائیلي ډرون په لوري د فضانه فضا ته توغنده ورکړه. له یو زیات شمېر لبنانیانو سره دا ویره پیدا شوې ممکن چې د لبنان او اسرائیلو ترمنځ به هم جنگ ونخلي. د مصر په شمالي سرحد کې د جمعې په ورځ د ډرون او راکټونو لګیدو وروسته چې لعمل یې څو تنه ژوبل شو، جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی د مصر په ګډون د سیمینور هیوادونو ته د غزې د دریونیزي شخړې د پراخېدو پر خلاف د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ.
امبارح كان في طيارات مسيره دخلت وتم اسقاطها.
د جمعې په ورځ څو فرمانده درونونه چې له یمن الوزور شوي وو د مصر خاورې ته ورننه وتل خورا وغورځول شول. السیسی خبرداري ورکړ چې د دې شخړې لا زیاته پراختیا د سیمې په ګټه نه ده او د یو داسې بم په مثال ده چې د چاودلو په حال کې وي.
یمنی حوثیان چې د یمن زیاتره شمالي برخې او د سرې بحیرې د ساحل یو برخه کنټرولوي د لبنان د حزب الله په څیر د ایران ملګری دي. حوثیانو په تیرو وختونو کې د سعودي عربستان په خلاف په جنگ کې له ایراني سخت ډرونونو نه استفاده کړې وه، خو د لومړي ځل لپاره مصر هم په نښه کاو. د بل خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ که په غزه کې جنگ دوام وکړي نو د ایران ملاتړ کوونکي ډلې چمتو دي چې د نوموړي په وینا د عمل میدان ته ودانګي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هغوی په کافي اندازه ډرونونه، راکټونه او توغندي لري او که ضرورت پېښ شو نو کولی شي چې استفاده ورنه وکړي. عبداللهیان اسرائیلو ته ګواښ وکړ او ویل چې په غزه او لویدیځه غاړه کې په دوامداره توګه د ښځو، ماشومانو او ملکیانو وژل به د نوموړي په وینا د اسرائیلو په خلاف له ډول ډول آپشنونو نه کار اخیستلو لپاره لاره خلاصه کړي او امکان لري چې هر څه پېښ شي. عبداللهیان ویل که ضرورت ولیدل شي ایران او روزل شوي متحدین چمتو دي چې مخ پر وړاندې حرکت وکړي. امیر عبداللهیان همداراز په غزه کې په فوري ډول دوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش سیمې ته روان شوی او د یو سیاسي حل د موندلو کوشش کوي. لبنانی څېړونکی خطار ابو دیاب چې د پاریس په پوهنتون کې د سیاسي علومو په رشته کې درس ورکوي، امریکا هغه ته ویل چې مصر او د سیمې نور هیوادونه اوس تر ټولو زیات د خپل ملي امنیت په فکر او غم کې لوېدلي دي او د سینا په شمال د ډرونونو د بریدونو په شان د کورنۍ او بهرنیو تهدیدونو او ګواښونو سخت په ویره کې دي.
ممکن چې پر مصر باندې بریدونه به یا له یمن شوي وي او یا به د مصر له سرحده ایخوا شوي وي، خو د دغه هیواد ملي امنیت لپاره یو خطر دی او مصر هم د نورو سیمه ییزو ملکونو په څیر دا اندېښنه لري چې کیدای شي دا شخړه خاورې ته خپره شي.
قطر ابو دیاب وای چې مصر د غزې تړانګه له 1948 میلادي کال نه د 1980 میلادي کال پورې اداره کوله او په هغه وخت کې په غزه کې او هم په شمالي سینا کې د سختریزو اسلامي ډلو سره سر او کارو. مصر چمتو دی چې د خپل امنیت د خوندي ساتلو لپاره له غزې نه سینا ته د فلسطینیانو د انتقالولو لاره ډب کړي. له بلې خوا د سعودي عربستان العربیه تلویزیون د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په بشری مرستو بار د ټرکونو درېمه جوپه په غزه کې له ملکیانو سره د مرستې په خاطر د مصر د سرحد په لاره تګ ته چمتو شوی، خو څرګنده نه ده چې کوم مواد پکې بار دي. جمهور رئیس السیسی هم د شنبه په ورځ دا خبره وکړه چې مصر د نوموړي په وینا غزې ته د مرستو کاروان د تګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي خدای په امان.